دا خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رادیو
په میدان وردګو ولایت کې د چبان دی 50 میلیون افغانۍ او په ارزښت د 118 پته امن منفعه پروژو چاري پیل شوې دي. په دې پروژو کې د کلیوالو لارو، سړکونو، استنادي دیوالونو جوړول، د کاریزونو او کانالونو پاکول او به سرپرسته کورنیو ته د خوراکي توکو رسول شامل دي. تر راپور درتلرو خو یادونه کوم چې د دې راپور تر خپرېدو وروسته د صدر رادیو فرهنګي مجله هم در سره واوري.
دغه پروژې د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار، جلریزا او ولایي سابې سودو ولسوالیو کې پلي کیږي. یادې پروژې د ملګرو ملتونو د دفتر لوري د نړیوال بانک په مالی مرسته پلي کیږي چې ټول ټال یې لګښت 50 میلیون افغانۍ یاد سوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او پراختیا رئیس مولوی وحید الله راشد رسنی ته ویل چې د دې پروژې په پلي کولو سره په دغه ولایت کې زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابره شي.
ټول پروژو مجموعي بودیجه تقریبا څه باندې 50 میلیون ده افغانۍ دای بودیجه ده. نو چې دا ټول په تقریبا په میاست کې 28 ورځو کې دغه تکمیلېږي. نو په دې کې زرګونه کاریګرو ته زمينه مساعده ده.
بل خو هغه کسان چې په دې پروژو کې ورته د کار زمينه برابر شوې ده خوشاله دي. دی وايي دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا کسان غوښتنه کوي چې دوی ته دایمي د کار زمينه برابر شي. د دې لړلې شیرزاد خیر محمد محمد حسین چې د کار نارنجي لباسونه پتان دی او هیلمټونه هم پر سر دی دا سی ویل.
وضعیت اقتصادي خراب ده. د دې سیمه ټول خلکو مونږ له دونه داخله لرو چې تمه درو چې مونږ ته نور هم د کار زمينه مساعد کړي. ځکه ډېر دلته د خلکو اقتصادونه خراب دي، مشکلات زیات دي.
او مونږ د پروژو سره ډېر خوښ یو چې راشي دلته مونږ ته د بنیادی کارونه وکړي. دلته مونږ ته چا کار نه کړی دی، مونږ سره قرآن ده، د مونږ بندونه نشته.
دې پروژې نه مونږ ډېر خوشحاله یو او بل مونږ بیکار وو، بس کار نه و. نور مونږ غواړو چې مونږ ته کار زمينه برابر شي او بل بندونه هم خراب دي.
لدی ټول سره سره په مرکز میدان شار کې د شاروالي ریاست لخوا د 6.9 میلیون افغانۍ په لګښت د ګوربوت 15 ستوري هوټل رغنیزي چاري هم بشپړی او ګټه اخیستنی ته وسپارل شوې. ځایی طالب مسولین وایي چې په دې هوټل کې د بهرنیو میلمنو لپاره هم ځانګړي وتاکونه جوړ شوي او ځانګړي تنظیمات هم ورته په پام کې نیول شوي دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ور مخه کړ.
دا نور مکتبونه د خدای تعالی کې موږ ډاکټران چې انجینر انده
کې موږ ته دا څه کار نه هم وکړي.
د ماشومان د کیسو لوی ځوان لیکوال شکولا نور سره شخېتلې.
ماشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولې کې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومان ته د ماشومان په بینه کیسه او نکلون هم لرو.
یو ګیډړ و دغه سره ملګری و. اوخ ګیډړ
کوي یو بوت اور کده دو او بچ کې چې جپا پر غلې و وړای وو.
د کندهار پوسوین بولدک می د سند ادبي بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرهنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته.
ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی. ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي دي.
شعر هم لرو.
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
کتر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا $15,000 پر دې کتابتون لګیدلی دی. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو ترڅنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې. د
دا د هغه ماشومان غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپل خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه د دغه ریاست په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وې، ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو، ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي کتابونه وایي او لیک لوس کوي. زهرا او محمد دغه ماشومانو لړلې دي.
زه دلته راغلم چې کتابتون او درس یا قرآن یا مزده کوم او ټول ته سلام کوم او د نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسه نور شو موږ.
زه درن ترګي څنګه يم او شانتی مسیسی څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې مهال جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې لبده بخته چې په ماشومانو او کشرانو خصوصا چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې، کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دي، حتی نه کم دي. کچېری مونږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې د پاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به دوی آینده د پاره حترین لوی توفیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکې ډاکټر محب الله زغم وای په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسيږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزي ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی، په دې چې شام دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي. دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي خو نور مهارتونه ورته یا نه خودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونه د چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومان ته څنګه ځانګړي شوی وي خو کوم ځانګړي کتابتون ورته نه ولول شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. لوی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالې نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخکوه. پینځلس کلنې ښکلا نور ماشومان ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی په واورو چې څه شي دې ته څولې ده چې کیسې ولیکي.
ما شومته چې مې زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډېر زیات همدې زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډېر زیات خوخيږي او بل زما هله دا چې ما شومته چې پلار ته تلوي چې وارم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کول شي چې ان سپوږمۍ پوري والسي. نو ډېر زیات خوخيږي چې ما شومان د پاره د کیسې ولیکم چې د هغه تخیل یعنی روحانه کما دا په ډېر زیات خې ما شومان د پاره کیسې ډېر زیات خې، ځکه چې ما به کله ما شومته کې خیالي کیسې لوستلې ما سره به نوې فکر پیدا کو. ډېر زیات را تخې زه به دا مطالعه ته سوالم اوسم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم امغه د ما شومته د کیسې مې چې لوستلې هغه مې اوسم په ذهن کې دي. اوس به هم زه غواړم چې هغه څه کیسې څه په خپل ولې کما
یعنی غواړم چې ما شومانو ته تخیلی کیسې ولیکې تر ډیره پوری یعنی د حقیقي ژوند کومه برخه پکې نه وي همداسره.
انا تخيل كما يوم خبرنا لشي ما شومان طب انه بعد هل جز بعد ما شومان تدروغ وانه ما يلشي که چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ ما شومان ته چیرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریختیا باید په تخیل کې ورته وخی مثلا هغه چې ریختاوي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انځور کې دا به ډیر زیات خې ما شومان ته فرض کړه چې دروغ ورته وایي چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ما شومته کې ماته دروغ وایي شي هغه څه چې ریختیا دي سمه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ما شومته معلومات ورکې ورته چې کتاب باید ټول ولې د سیو کې سي هغه ستا په دې خبر باندې سر نه خلاصيږي ته باید د تخیل په باندې ورته مثلا یو کتاب ودونه خایسته او سترګې پیدا شي بیا تا ته په مینا راغی چې باید کیسه ورته جوړ کې تخیل کې مثلا چې ریښتینی بنول لري
خو بیا هم هغه تخیلی اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو یعنی که ماشوم روسته لوی شي لکه څنګه چې تاسو وویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل چې سپوږمۍ ته تلم نو که چېرته ماشوم ته په کیسه کې ویل چې سپوږمۍ ته ځي آی به سره
یو خبره ده چې تخیل چې دی ما شوم چې دوی کنه بیا هم تخیل باندې ولار دي ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن نه ممکن خو ځکه دا ته چې ځکه دی عمر کې ما کنه زه لا تر اوسه 15 کلن یم زه اوس هم په تخیل باندې ولار یم ځکه چې هغه ما چې سینو ها کتاب ولوستو کنه هغه هم سما تخیل سره سمو ځکه تخیل د ډیر زیات ما شومان د پاره مهم دی او بل تخیل چې ما شومان چې کله کیسې ولیا سوای څنګه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړي هغه څه باندې باور نه کوي. مثلا یو پلار ناسي ماشوم ته نصیحت کوي ته باید تسې وکړي یعنی غوسه ورته کوي هغه هرګز امغه دکې کې د پلار خبرې اوري عمل پې نه کوي خو که چېرته تخیل کې خبرې ورته کوي په مینه ورته واوروي یو کیس څومره ته یو حتمن هغه دا خبرې قبلوي او عمل پی کوي خاص نه چې ته ورته وایي هغه ریختیا ورته وایي لګ تند رفتار سره ورته هغه بیا دګز نه قبلوي کله چې په مینا ورته وایي او بل څه وړم خپل مې زیاتر راته دا کیسې ډېری کوي ځکه همدې حسول يم چې کیسې ودی کوم مطالعه او د بل هغه کیسې دنیا جان کیسې می
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه په دې روانشناسي کې وایي پاروا په نه کې وایي کچرته یو پلار په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مې سکوه هغه بیا هم سیګریټ سکوي خو کچیرته د اولاد مخ ته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد بیا په سیګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم یو پلار کچیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي خو کچیرته د کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهم دي بیا هغه په کتاب لوستل نه راځي څنګه مطلب مو هم دغه څه شاید
یو خبر زو کوم زه چې کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدلې يم دا زما د پلار هغه دی ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل هغه څه کله ما پلان لیدل او پلان مې البته ما چې کله دا اوس لیکنه مې سينوها کتاب پاره کړی و پلان مې سينوها په کتاب پر ځینې خبرې کولې وای ډیر زیات کتاب دی هغه د پلان خبرې مې وې چې پلان مې خپل په لاس کې مې وزن سي زه وه چې د مچ مطالعه وکم ځکه چې زما پلان زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوختي او زما پلان مې خپل هم وای چې هرګز کوم کار شته کوي ما وای ما شومان ته به باید ور وخی کې لمړی باید خپل ځان باندې عمل کې بیا باید وای ماشوم چې هغه هرگز نه مانی. او زما پلار خو یو خادم دا دی چې ارخی داس نه چې موږ باندې عمل کوي، یعنی ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي، موږ ته خپل ژوند کې لمړی خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخی. دا یو ډېر زیات مهمه خبره ده، باید ماشومان سره باید ماشومان ته روخ نه دا چې نصیحت ورته وکړي. نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه په تېر زیات خپل ډېر نصیحت ته غوږ نه نیسم، هغه څه چې پلار مې عملي کوي په کور کې زیاتره هغه باندې عمل کوم.
له ښکلا نور څخه مننه. وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یو راپور کې اوریدلی شي، خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو، د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکۍ کیسه.
پلارا پرانګ دی پرانګ، پلار ورته وویل په غاښ کړي. سوی ورته وویل نه پلارا. مور ورته وویل زویا پرانګ پانو کاغو کړي. سوی ورته وویل نه موري. مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي. هلک وخندل. مور ورته وویل زویا بې غمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي. دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یوه درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اوریدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سر ور ښکاره کړو، خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لویینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د حسیبې په نوم د دې ټولګي وې زده کوونکي په خپل شخ دا تمثیلي کیسه را لېږلې ده.
یو ګیدړ وا دغه سره ملګری وای. وخ ګیدړ ته ویلی و چې څه پورګنې پټې ته پورې شرک وګنې پرسي. و ګیدړ په وخ نه نو سسي پور شي و سی ګیدړ ماڼا شو وخ مور نه شو. وخ ګیدړ سې کو کولې باز بازګر پسری خبر کړه. سی بازګر چې پسره وخ خ ډیر وایل سی دغه سی ته وی چې ته واله داس کې زه خو مور نه ومه ته غر سره وسته چې نه مو عادت ده چې وخ ګیدړ بیا سره خښیږي. سی وخ ګونډې وای دې په سین مانځ کې اچ غره سره میږي. زه دغه موده عادت ده چې زه په سین کې هغه لمبی وای چې تاسو چې باد کې باد بس کې تاسو چې خکه خبر څه.
د حسبې ټول کې والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري.
میو میګای او کوترا و دار سمر گیلی واسی د میګای او بوت اور کوزدو او بیچ کې سی جپا پر غلی وړای وو. سی کوتار یو غوتر بوټا کړی او پخه سی کا میګا کا پخه تور خطر او جک شو وو. سی کا سی کا کا کاریون غلی وا کوتار وشته. سی جه کوتار وشته میګر جک شو پوند نه خلاص پیدا ولیو.
د هم جی ټولګي یو بل زکون کې بیا آزادی راډیو ادبی مجلې پروگرام ته شعر لري.
زمان نور کا عادت زغور تاسو یو شعر دلای کوم. ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي. ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي. سیل چې چل بت کوي. پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل بت.
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده. دا ډول موضوعي جملې چې کله سکونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي. د جان غونډې په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. د وی چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپوي.
د خپل تجربه دار ته وای چې لمشمان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلن وشي تر څو د درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وای چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دا ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونه ته په خپل باندې تشویق شي. بل خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکی چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
شغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکو په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنی کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده، شنبه یک شنبه، دوشنبه سه شنبه، چار شنبه پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ ښوونځي رخصت.
له ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګیږي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. شاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. شاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلتو زده کوونکو به واورو.
زه خماری دی حکیم نور دی پکتیا ولایت دی مرزاکی ولسوالۍ دی چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکو هم دی. استاد نادر رحمانه نغړم چې ما ته د ماشاین زده کړې دي. زه چاوال غلی ما مکتب ته زه په لیپ نه پیګدم اوس چې زه یم. هر څه زده کړې دي. زه د پملرنې مؤسسې څخه ډېره مننه غواړم چې موږ ته د ما سامان راکړلو. د استاد نه ډېره مننه غواړم چې هغه ډېره موږ ته ښه درس ورکوي، ښه اخلاق غر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه ریلا د حاجي نسیم لور د مرزاکي ولسوالۍ د جان غونډۍ اوسېدونکی یم. د سی بي ایس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت راځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. ازادي راډیو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه شیری غونډې، ادبی ناشته پاسته، مشاعره او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز ادبی، هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. کله لري پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نه راته څرګند بشي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده. خو د پښتنو او د پښتو ژبې ماینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د اڅو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غرزنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لوري وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولای دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبي بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمې ادبي او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبي لیکنو کرکتنې کوي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبي بهیر دې همداسې په چپو او غرزنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنگینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینه او جمال خالق دې سیند ادبي بهیر ته دا ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډیر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي الهی امین.
سند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو پاړه می پوسپین بولدکی د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل، او لمړی می دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لري پراته سپین بولدکی دا بهیر فعال ساتل.
لنن جار لس یاڅوار لس کال وړاندې د دې پسپن بوله کولسوالی کې پرنګي ادبي او علمي ناشته لرو، نو څوار لس کال وړاندې مو د ادبي خودشتونه ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوار لس کال اوشت بهیر د په دې څوار لس کال کې ساس په غونډو کې څه تغیرات راغلي دي؟
موږ په دغه څوار لس کلن مزال کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګری روزل سوی دی، لیکوالان روزل سوی دی، ویناوال روزل سوی دی، علمی سیالی تر سره سوی دی، د سپین بولدک د پرنګي اړیکې د یوات لګوټ ګوټ لنور شاعرانو لنور ادبی بیرونو سره مو اړیکې جوړ کړي دي. همدارنګه په جنوبی پښتونخوا کې لګان شمیر شاعرانو سره مو جنګلوي سوی دی، لوګو سره مو ادبی اړیکې تر دې دمه پالېږي. ټولنې ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړي دي، ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی، په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزدي شوی دی چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په ونې ځناست کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلې سي په هر اونۍ کې د پنځشنبه پر ورځ چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې پرې ورسوي کې ګډون کوي؟
موږ په ونې ځناست کې په لسګونو کسان که مجموعی وایم د پنځوشت او دیشتنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډیږي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر ونیزه غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم موږ هر ونیزه غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوند لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کرکتنی او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګري ترنم کوم چې ملګري خپل ادبي تند پر خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه ملکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځانته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګري غزل انتخابي او یا هم د یو ملګري ادبي ټوټه انتخابي، که په نظم کې یو ملګري تل کلی او یا په نثر کې لیکلي، په څو ونی کې په دوو ونی کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا پر نثر لیکونه باندې.
دا نقد تاسو به چیرته چاپوي هم؟
لمړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼه بیا پر ملګرو ویشو، نو بیا هر ملګری دا پاڼه ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکړي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا اوس کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پایته ورسی، بیا ورسته جن نور بهیرونه د فیسبوک لاله یا د خواله رسنیو لاله د نقد خبري، تاسو په څه شکل خبروي؟
موږ د ټول غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې په ټول نیوز رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک باندې باندې خبرو.
دا کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپل د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسول په صفت باندې په دې نقدونو کې تغیر راغلی دی، یعنی تاسو څنګه ارزوي چې نقد مو شسوي؟
نقد زموږ د ملګرو سنی نظر یا سنی کرکتنی که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسول په صفت پر خلاص ډیر سوال راغلی دی. د ملګرو هغه علمی او ادبي سوي پورته سوي دي، ډیری ملګری چې اوس د تیر په پرتله لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغه کوم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی سي په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پیوشي خوای بد سي، څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر زغم او صلاح او برداشت باندې موږ ګان شمیر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد پردش وکړي دي او لدې څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس لنی کمرغه ډېرې ځوانان په خپل خوښه او خپل لیوالتیا باندې غزل ادبي کرکتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کرکتنې ورته وړاندې کوي او پورین تنجي د نور ملګرو نظرونه او کرکتنې زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې کچرته د نقد اصول مراعات شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصول په ارتباط تاسو په خپل غوندو کې کله کوم لیکچر ور کړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپل حدود کې په خپل اصول باندې تر سره کیږي طبیعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم دا اصول پرانا کی اڅچ د نقل لپاره مناسب دي پرغه لار باندې یا پرغه اصول باندې نقد کیږي. نو ښکارا خبره ده ملګرو نه غزي لامل لیکي او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد کم اصول روشانه شوی دي دا اصول پرانا کی د ځوانانو پر اثر باندې نقد کیږي.
له شغل صدیق څخه مننه. د شعر په دنیا کې کی ساری شو په جنوب غرب حوزه کې د سې شه دلې پیاوړې شاعري پروین ملال شعر لرو چې په خپل ځخه آزادۍ رادیو د بیمچلې پروګرام ته ست کړی را لې شله.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم دک دستور مې لمن و تر باران لاړم دا که دستور می لمن و تر باران لاړم د شوندو ټول پتری می ور جوال پانی پانی سجده د شکر می کول تر لا مکان لاړم ما د سبا تندی کی کرش د قسمت وستلې زره زره سوما تم چکی تر اسمان لاړم د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا رات للا دا چا دا خیال پسیوری جوان دا تر کاروان لارما پر هر مخبل پا بنو وگنری دا تھڑم و اوشکو چکور می ور کر دا مسکا تر گلستان لارما تنهای نوا درد او کیفی و جوڑ را سرا تنهایی نوا درد او کیف یو جوڑ را سره خپل تنا کی ملوستی تر شبستان لارما ورچو کی جای نسوم ورچو کی جای نسوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوری پا ارمان کی تر ارمان لارما ورچو کی جای نسوم پر پلونو د پروین و ختم دی وستوری پا ارمان کی تر ارمان لارم
پا نورستان که دی کتاب الوستو او مطالعه منوال زیاد شویدی خو کتابونه کم دی پا دی ولایت که یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لشتي چارواکي وایي ستونزې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی وایي پوهنتونی رخصت ته او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ترازی خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولای.
منګه هر ورځ د کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مخکنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته ده.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نور عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څنګ ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره خ لار ده. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د کتابونو کمواله منی خوای د یاد ستونزې هواری او د کتابونو ترلاسه کول لپاره اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سکه کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته ویل
د اطلاعات او کلتور وزارت اړوند عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم وختنه د نورستان ولایت کتابونو په اړه کړی دا چې نورستان ولایت کتابونو کا مخسر مخ یو هغه هم اطمینان راکړي چې سکه موږ کافی اندازه باندې عمومی کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو په هغه کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشټوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سشکل دا شمیره لږ بهتره شوې ده خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی نو سشکل له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غمونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلې صنعت له پښو وغورځي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي او افغاني خواړه پکې پلوري د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کوم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه بسنګر شوی. په ځینو کې غالۍ په دیوال راځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شي. په یوه نیم رستورانت کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډیر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټی ټیټی اورېدل کیږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدې شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داس رستوران جوړ کړی دی چې اتلس کسنور افغانانو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له شغلی ساپی سره خبرې کړې او دا راپورې د رستوران چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس د اتلس کس او ټول افغانانو ته زمينه مساعد کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلې او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وایي د رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نن دې شرکته نور افغان ځوانان هم سره په کار بوخت دي.
منګه هر شي د پاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره موږ یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخي. کړهې د پاره دا هم موږ یو کړهې پزله لرو. موږ په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی موږ خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسایل.
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چا سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړ لو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په داسه ته باندې نو چې ټول افغانان وشکاله وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیر خلکو زړه خوړه دلته میراويږي.
سپای وای اوس لپلجیم سربیره لنور اروپای هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی ول په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چیرته کار کوي ډیر خدای
نو موري وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او سره مرسته کړي ده چې د خپل کاروبار خوندان شي د دوی د افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کې لاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي د تیل مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود
د دیونی آزادی رادیو ادب مجله پروگرام مو هم دومره و زحمت شی بر لتاسو اجازه اخلم خدای مومل
زیگر د I'm not a zigger, I'm not a zigger.